یو هم دا ډول درسي ساعت درته له روغ تر هغه مخکې خبرونه راپورونه هم شته چې په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او عتیقه ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو او لس مادو کې تدوین شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همدارز د وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست ته ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش واردولو او ترانزیت یوازنۍ مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استنبول ښار کې نویو زیږیدلیو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات اکل پر ټویټر لیکلی چې په استنبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پڅه شوې او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبري اجانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسر تسنیم خبري اجانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوي سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. د دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو سړي د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جماعت په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ورچولی د اشد مجازات وړ دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس ولسمشرۍ مطبوعاتي څانګې پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه نن یکشنبه په پام کې ده. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسي سرتیرو په پرېښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې یو ساعت ډیره برخه دوه خبرونو ته نڅانګ او درسي ساعت ځنګړې شوی. خو تر هغه مخکې راپور د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. د وزارت وایي چې د اټکل د هایډرومیټیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوی چې لنن څخه پایل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځنګړی توګه د پنشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کېشته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په 14 هم د تورته خبرداری ورکړی وو، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د امو سندیزه حوزه هم پکې شامل وه. سیلابونه او د اوبو د سطح لوړیدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له 1 تر 11 نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو 9 کسان وژلي، 9 تنه نور یې ټپیان کړي او له 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوی کورونه او هغه خلک چې په لاندینه یو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغه خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلای شي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وای په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او خوانیز پروګرامونه جوړ کړي. د دې مرکز مسولین وای چې د مرکز له جوړېدو وروسته توانیدل چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې پر رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دي چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو
دروہی اور روانی ستونزې وبرخره کمه کړی. فرنګیو خانومو او هنرمندایي رکی در مدت 2 سال
فرنګیان سندرغاړی او خزې د 13 کلو رئیس د جمهوریت خوروسته پاکستان ته کډول شو. ټول خ منزلتونه درلودل، ډیر خې دندې درلودې، ډیر خ عاید درلودې، خو د شته غوښنو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی په خاطر درلودې، ورو ورو ښکار کیږي او هغه انرژي او مسلک چې درلود نور ته انتقال کوي او له هغه زده کوي.
هر دیگر را انتقال میتن و از او خودشان یاد میگن.
د ښاغلی صداقت په خبره دوی کورنۍ ته ځینې تفریح او سرګرمی پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکی او فرهنګي مرستيال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانی دي هغه مشمن چې خونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
موږ کودکو د نظر ګرځیم کورسای
کم مشمنو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولې. د دې ترڅنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی ماشومان لپاره د زده کړو شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستانی ښوونځي او تولا شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي راډیو ته وویل له دې کار مخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
3 نفر لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښی احساس کوم چې په ګردوالی کې د افغانو میرمنو په چوکړ کې هم څول د خپل چلری وکولای شي او سی او پرستان بسیا شي
شون به خود خانواده خاطی کومک کړه بتونن.
دغه فرهنګي او هنري مرکز 12 کمون کې مریم ازادي رادیو ته وویل دغه فرصت څخه په استفاده سره کول شي او کسب زده کړی.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع
مختلفی صنایع په برخه کې تقریبینو خوشیان تکو وړو لدی فرصت استفاده وکړو او همدمو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډې راوړونکي هم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم
استفاده کوم او په اقتصاد فهمم کومه کوم.
فاطمه د یک ښوونځي زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
با کورس انګلیسي و قرآن شریف مرکز فرهنګي درس میخوانم. ما اسناد
نه فرهنګي مرکز په قرآن کریم او انګلیسي برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو، د همدې له امله موږ په پاکستاني ښوونځیو کې نه پرېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي،
مضمون مکتب دیګرم برای ما جوړ کړه.
دغه مرکز مسولین د هم وای چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالې شوې دي، چې وایي له بیلابیلو ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي، چې له دې امله وخت په وخت پولیسو لخوا ځارول کیږي.
درنو اوریدونکو سمو را بولم چې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه ووري. ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه میوه، خو خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وو. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دی موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅ کی د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه را